در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلای یو ساته پښتو خبرونه پایل شو نو مې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلنات قضیې مستندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. په وروستیو کې ډېرو کاروانګرو د اورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیون کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونو زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د یو سل بیا آیا کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کاله وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي. ترکیه د رسمي خبري اژانس نادرود راپورونو له مخې اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې ایښودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایسته به د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولیس څارنه کوي. او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې جی د اسرائیل لور ته روانوي برید کړی دی. په دې خبرپاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو وویشتل شوي چې عملیې ته یې د یمن سمندري ځواکونو چې په بخښنی په توغندیو وویشتل شوي چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه. خبرپاڼه کې نه دی ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپاګلوید ویلي وو چې د دوی پر یوه بیړۍ په سور سمندر کې راځي شوې خو زیان نه دی وراوخته. د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبر اژانس ویلي وو چې د دې باریکې اختی عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوترش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمېدو سره سره ملکي تلفات شته، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او تر څنګ یې ښځې په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. بله غاړې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو حقونو د یوې فعالې د ازادۍ هرکلی کړی دی. خو اندېښنې په څه دي؟
په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټولې میرمنو باندې چې د بیان ازادي، د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوي دي، یعنی هیڅ نوع ازادي دوی نه لري.
او د پاکستانی پوځ لوی درسیز د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملاتړ خپرولو په موخه له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبريږي. خو لومړی نیمایي برخه کې مهم راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی. په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلن اته قضیې مستندې کړې دي. په راپور کې همدا ډول د څلورو ناعادلانه وژلو، نه اوی خپل سرونی ونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلن د 15 نور مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22مې دوی 1444 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوي. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 115 نورو ټپي کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرکوبې مسؤوله ډله د داعش خراسان څانګه یاده شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي، د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادې جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په زلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ یې د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ یې هغه فعالانې چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوي چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 29 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغړه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالان او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسه آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی. مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې دا میرمن شته او باید هڅه ژرفه خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپله اکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوی نیول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
بس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په همدې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژې صدیقي او پریسا آزادی او نورو ټولو هغو کسانو د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره یې ږغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تېره اونۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یوه سوکاله، سوله ایز او باثباته افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژمنې ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیرې عمومي دي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې یې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د فعالې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانې او د هغه د میړو د خلاصون هرکلی کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوي دي، خو لا یې هم خپلې کورنۍ او خوندې رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقونو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زنداني کولو په اړه باندې د نو ویلو پالیسی خپل کړی دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکوي او هغه پښتنې هم چې وسره شریکي هغه ته ځواب نه وایي. خو راپور نه وایي چې د طالبانو په زندان کې لا هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دي او په زلون ترې وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغه عربیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوی دی، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصیلی په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی به پسی دیری جی. دا یو خصوصی پوهنتون استاد طاهره لنگری چی ځان د غزنی شار د نوابات سی میرا پیجنی دا وای شزو تا جایز حکونه نور کول خشونت بلل کی جی.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د خوشو د ښځو پاکله باندې دي، هم د نارینه او پاکله باندې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو سلیر وی سات او اوري سموګ وی پانه کې هم زموږ نشرات ژوندۍ خبري کې د پاکستاني پاوز لوی درسي د اسمال لتره غري سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تم لا تر تر لاس کول لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابې دودي. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د ترخ غري سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا تم لا تر خپلولو. د پنځشنبې په شپه یوازې په خیبر پختونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم امر کړو بل وخت او ترڅنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و مېرمنې هم ټپیان شوې وي. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تنځایو نه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا دعوی ردوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړې دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دې سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپله خاوره کې د پاکستان خلاف د جنګیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپله اکسپانه په دیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی متیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سږکال یې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یوه بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2014 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورځپاڼه د انټرنیشنل اس او اس په نوم د یو تحقیقاتي بنسټ د څېړنې له مخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریه، لیبیا او سومالیا په 2014 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دی. انټرنیشنل اس او اس داسې بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیایي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سږ کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانې عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانې لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورسپانې د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورهاخو ارزښت پیدا کړی او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزور اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونه اغیزمن کړي دي. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه ژمي له راتګ سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې چې تیره میاشت په هند کې پای ته ورسید وتوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړي لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلی دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلی وي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر سپوخ پریږي زموږ په پاڼه کې اوري زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته ټول مطالب ولولې او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړی زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده په بیا لا بیلو ځایونو کې. دا خبرونه چې له تاسې تیرې شوې یا نمو دې اورېدلې او واړی بیا یې واوري یا تکراری واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې د سلیر وی ساعت د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ژوندې خبرېږي فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼې پکې خوښې کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخو کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق اسیف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبه په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یوې اعلامیه خپره کړه. وی ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ میاشتې مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت ژمي کې باید هر څه ژر لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي او له دوی 1 میلیون یې داسې دي چې باید هر څه ژر ورسره بیړنۍ مرستې وشي کې نه وبه مري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډېر ځله تر شپې لخوا په ولګي بیده کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمبه په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري، او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي، ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النساء چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قهر وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي، او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمند شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
پچیرې څه خواړه لاسته راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کېږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
ته تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
کولای شئ ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم را واسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونو کې درته خبرو کوو. ستاسو پیغامونه که ستاسو د ستونزو په اړه وي او که واړي داسې مسایل وي چې هغه باید رسنی شي تر څو ورته یوه حل لاره پیدا شي، او تر خواهی ستاسو غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث همدا دی، نو ازادي رادیو ستاسو خدمت کې ده. په همدغه واټساپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونو کې تاسو ته اعلانېږي، موږ ته خپل پیغامونه په غږیز شکل باندې را واسوئ، موږ به یې خبرو کوو. که نور مهم مطالب لرئ، ښکلي ویډیوګانې وي، جالب تصویرونه بیا، او غواړی د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او یا هم نورو ټولنیزو رسنیو، ټویټر او انسټاګرام باندې ستاسې له نامه سره خبر شي، مکتا راواستوی مګ بعد حق نه په استفاده او ساسه د حق په خواندې توپ سره د ازادي رادیو په بیلا بیلو سوشل میډیا او کې په بیلا بیلو پلیټ فارمونو کې خبردار تخبار کو د خبرونه په فایل کې میادونه کړی و چې دوی مانی مای کې تان د څنګه ونې خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبرې کې خو لغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومت کارکوونکو لس غیر قضایي وژنې او یو خپل سری نیونې او له دوی سره د بد چلن اته قضیې هم مستند کړي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه البته د اګست لومړۍ نیټې د 22مې پورې یو زر څوارلس امنیتي پېښې یوناما ثبت کړي چې د تیر کال د همدې موتې په پرتله دوه سلنه زیاتوالی ښیي. په دې کې راغلي چې 15 ملکیان وژل شوي، 15 نور ټپي شوي، په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤلیت داعش خراسان څانګه یاده شوې ده. تر خواهی ده بشری حقونو ده وضعیت پاره لده دلی ده خوز ده حقونو پاره اندخنه خود دل شوی وی چین جونی و خزی ده کار و زدکلو اجازه نلری و تر خواهی پردوی بیلا بیل محدودیتون هم وضع شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو امکان یادونه کړې ده. ویلي دي چې په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردک، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. د کاناډا حکومت 20 میلیون کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي دا پیسې به قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیاو ولګول شي. ترکیې پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 70 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیې ته ګڼ شمېر افغان کډوال هم د ایران له لارې تلل. د دې وروسته به دا لاره د امنیتي ځواکونو پر ځای په بې پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبالیږي او څارل کیږي. بلغاړي د یمن هوتسي اغیانو پرون په آنلاین وی خبر پانه کې ویل چې پر دوه بیړیو چې د اسرایل لور ته روان وي برید کړی دی. په خبر پانه کې دا شوی چې دا بیړی ورسل دی په توغندیو ویشتل شو چې عملی د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایي. مننه چې راسره وي او سم لږمنې سره سم تاندې څانګې ونیزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. هیله د چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګې خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه ای د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مارمائی تیرا کڑا، فلانی میں آس مارمائی تیرا کڑا لپوش بازی خلکی تھی چنڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروغ ویلے چیز خپلا ام قماندان یا مام منڈی والا اکمالات کم او طول کار زخپلا کم درال کی چاگا فلسکار و خپلا ہے پوس وی لدروغ نہ بیدا ویلے خلا چھ من دل ترا وسته چھ وم لی دل پوس یا غبی چرف کرن کم جام خپل فلسکاری من دی ولا بسامه توگ کول نہ سو نہ پوی کی وسم باٹی وہی دا بعد خلکی چھ دی عادت سے وئی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالی شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته پوهېني ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکی خلق ته خپل ټولنه ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي. یا دغه خوشنه سره مسته کې اکثر لمدغه شان راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت داسې پیښې هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ورخودلې خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا معتاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي کنه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول ارس چې وی داغه په منس کې یاد چې سه خوخیږي یا سه کورونه داغه خوخ دی سه کورونه داغه خوخ نه دی نو بیا د خپل په منس باندې شریک وکړي.
پلو شوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي لا واده مخ کې ورسره وګوري او خپل هلی او غوښتنې ورسره شریک کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخ کې باید دا حالک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضی یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژده نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان وو نجلۍ یې کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړي. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې تماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود نجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړې. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي بلې پردي سړي نه مشوره اخلي د هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري. بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدی دي چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نشتي او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو رواني نظر نه جنسي اړيكي بيد روس ته هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې ک زوانان د وادنه مخکي دوی ته د سيو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبري وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخکي دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه شي.
ډېر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده. خو مولوي محمد عليم بسم الله وايي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکړه کیږي باید شرمونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار بس حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لکرا سي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سي ځایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي. په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبري وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
بم اوهل چی صفا بدر تاو آیما خدا می هیس کلا کوئی ونشو زبا هر زخم ده زخمی در در تاو خایما خویاو می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جمله پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم دے قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دے قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جمله پاتے شواب یلو تد پرین خودم.